فبروري څوارلسمه هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډېره ځوانان یو بل ته مبارکۍ ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډېر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردۍ نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان یې هم لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پرېږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هېوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډۍ یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هېوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګېږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14مه د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. د سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یوه فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 500 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په آخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او ژولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بېلابېلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او که راسره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخه تلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال سو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې لت سره حافظه د بوټو بېرته راژوندی سي. راسه راسه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یوه لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ ګوره الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. که نه پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څرنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څرنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق مانا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنې د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی سي.
لاوسب وبخشئ، یعنی پرته له شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی. که نه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک یې په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط ده چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واورو.
ا یو مثال ورکړو چې په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي. وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لار چېرته لار. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي یو روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی د اسکیزوفرنی په ناروغۍ باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسېږه حرکت وکړه تخمانه درکوي یو شی تم دي کې دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حسمه دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنی د دغې یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوویستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فدن په مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا مګه تاسو مطلب ته د لوخ را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومګه دا ته نو واسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کښې نه جوړېږي هغه ته ته غولو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر ته رامخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پېښو سره هم عیار کړو دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کښې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده ته لاړې یعنې هر څه خزان شول دا د یو چا د دید نه یو ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو قابل لام شي کړو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي
یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمن باید استفاده وکړي خو تکرار وسیله بیرته په تکرار بڼه تکرار نه کړي او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه که د یو دو الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلېدل غواړي مثلا پیل یې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فعل ډېر تصویري دی ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته درېږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې درېږي چې تللې نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکئ لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی ولله چې مونږ یو هغه ته ورته وایي یو اصطلاح لرو چې زماني خط ورته وایو. زمانی خط بس شهر چې وایي یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماښام سو شپه سو بیا سهار شو یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم درته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي یعنی موږ ډېر شاته لاړو ستا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کښې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کښې به یادېږي کورډیانو څخه او نن هم زه یو ځای کښې ناست یمه او ستا په یاد ژاړمه. وایي موږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت ته تاګور چې موږ چېرته یو دغه هغه زمانی کوم خط و هغه مون ګډوډ کو ځین وخت څه کیږي چې معشوقه تللې په تیره زمانه کې ده مونږ او سره په یو ځای کې په حال زمانه کې وسره خبرې کوو ځین وخت په راتلونکي
د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچر ته هم دغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې څه کوي چې وروسته پسې راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي ستاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن که څوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولې لا تصویری نشه زما مطلب داو
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیا او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم دی
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه هم ښکارا شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو او سمبولونو باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کاب دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو مثلا کلم سیما هم هغه د مرغې مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول به یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وکړو یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وینا ولکه موږ دا غواړو هنري کړو کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو د دې لپاره استعارې راولو او د ظریف ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي ګورې دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول دی وګڼو دلته غبار مثلا نه روایته چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب دا دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کړو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده او دا وګورې مثلا ستړي څراغونه مثلا تراله ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه هغه ته مې انساني صفات ورکه نور نه هغه څه ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېد کېږي ځکه ستړی کېږي نه ستړیا انساني صفات ده موږ ته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول لړ په استعاره باندې شو دا ستړی څراغ یعنی یو استعاره هم دو تر منځ څه او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا نور ته تاسو ده ورو کوي ژیړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامنځته کړ ژیړ باڼه هغه پلوشي دي د سراغ چلوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ده چې هغه نه د مرګ هغه ورته شي بي دي او نور سراغ تړه ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي معنا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند د غبار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر همدغه ده تصویر فقط دغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه دغه تعقیب کوي چې دا کلمه ولې د تراغلې د یارنګ ولې درکا مثلا والو ته تر ټولو طبيعت ولې خپاتو در هر شی هنر مونږ کله غواړو یو شی هنري کو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوخي دی هغه کوم وسایل دي هغه خپل احساسات هغه کې ورګټ کو تر څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کو مثلا موږ ډیر عمر ویل دي چې مثلا چتلاړې دیوالونو نه کړکې وته پر وکړه معنا دا چې په نورمال حالت کې وای چې کړکې وتړل شي
او نه دا د خوډیر ډیره هنري ده خو ما دا ویل چې په دومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یو نیمه کلمه ممکن استاپ تک سره دنیا هم شو بی رحمه د دې بی رحمه تصویر
بی رحمه کله چې مینا خپل چې دا مینا د نفرت خپل د بی رحمه یعنی واغې چې ترامست کیږي د نفرت په وجه ډیر شي هغه مست کیږي چې یو پکې هم دغه بی رحمه ده ډیر هغه خپل یو شاید چې دا غن نور مثلا پسې پیخ را مته کیږي چې بشات نور کار او سنای د موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت هم دا ده مینه ده چې هر سر مسته کوي مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویل چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غرقم او زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده دا زه پوښتنه کوم ولې ما دا هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شعر راتېدل چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی نو هغه نه دی بیا پوښتنه مشوره غوښتنه همدردي دی وسطه کړی ډاکټر سره د خواله کړي ایا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هر شی به د اوبو سپې په باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش خالوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت اما مجبوریت جبر ته زمان دی چې دی باید کاڼی پاتې شي د ته نصیب کاڼی والا ده د هم دلته پروت او دی به مخامي دلته زما او د دې سرنوشت را یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول گزار کوم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه هیڅ کوم قابل د لمس چې اوردون کې خپې پوسی مجبور یم چې هغه ژوندې و تصویر و تا لکه سیم د کاڼه ده دې ته راګرځم او ترڅو چې دا کله چې تاسو د سین په منځ کې او کاڼه ګوري دا کاڼه مجبور ګوري هغه کاڼه چې هغه د سپو هغه لومړني فشار لا په پراته دي هغه باندې دا سپه چې کله کې کې ډېر ستر غږ کوي او د شه زړه وګنونکو ترانسپورت کوي دا غږونه چې دي مستقیما لوستون کوي یا د شعر او بدون کوي لمونږ سره د مو په احساساتو کې شریکیږي او دغه سهارت ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بی رحمه کیږي یعنی دومره حالت راځي چې خو وخت ته ځي د ستا تک خپل یو بی رحمه و
مننه لو صاحب د همدې شعر چې تلاړې شای یو بل کمل دا وی چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دی انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا دنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګیږي یوه شپه مې تر خله پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشی کړي کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تګي پخې بیرته د اوبو غونده تازه شي. تو تکي اوبه ویلې ته چې چیرته یو څیز ته شونډې واروړې. د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کېږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کېږدي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو واورو.
تشبیه او لکه څنګه چې هم مخکې مو ورته اشاره وکړله، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یادې کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستا د تورو زلفو سپینې رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپینه رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض لري، یعنې ضدیت کنه یو ته بل سره. خو دا د هنر ښهوالی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپینه رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپینه رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، کدا مونږ په شاعری کې پورته خواته و به او کنه دا یو لذت حالت ده. ان هنر مونږ نه دا یو شی غواړي،
یعنی تاسو دا ډیر مهم شاید په نوی معاصر شعر کې او حتی په پخوانی شعر کې هم ډیر مهم ده. ژبه ورسره پراخیږي،
ښایست ورکوي، یو
تصویر پراخیږي، ژبه پراخیږي، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهو سه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روان دي، دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي. که شعري منطق یو څه واضح کړئ لاوس.
یو شی بل دا مخکنی پاکله، مثلا ما یو تابلو ولیدلم، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده، داسې پهپلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دا دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دا مخامخ روان ده، خو د ده شا ده، د ده تګ هسې ده، مطلب باندې مې
پوښتنه
د بوټو سو کې دی خواته دي، د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم، خو د بوټو سو کې مخه مثلا زما خواته ده، اصلا دې باید زما خواته راشي، ځکه د بوټو نه دی خواته دي، خو کې پوندې شاته دي، خو د شاه مخ خواته ده. دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي، خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله، شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي. مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا د ریتي کول، خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی، نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري. او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږېږي، که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږي یا هغه کوي، مان چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده، او د ماشوخې شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي، یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ، احساس یې کوي که نه. دا دلته یو هغه پیدا شو، خو ځینې وخت داسې کېږي چې مونږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان مونږ یو بل سره یو ځای کوو، لکه مثلا د اور و مثلا مونږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله، دا دې ته منطق نه شو جوړولی، خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو مونږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو. ځینې وخت مونږ ته نوایوالی په کار ده، مونږ ته نوې استعارې په کار دي، سمبولونه په کار دي.
وبخښئ، د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی، نوی شعر یا مثلا دا آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یوه پارچه ده، یو وجود لري، په دې یو وجود کې په خپل منطق پیدا کوي، یوه برخه چې په کیوه جمله له یوه شعر ستاسو له یوه شعر کیوه جمله سره واخلم او چاته ولولم، ممکن هغه وایي چې دا څه خبرې دي، ګډوډې دي، لیکن کې په ټولو شعر کې څوک ولولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي. دا هنري منطق هم داسې نه ده.
یو خو دا اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري، دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه دي، دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي، چې هایلایټ چې سړی خو وګوري. مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده، د دې دپاره مونږ کولی چې یو سمفونی جوړه کړو، مثلا د ځنګله د پاڼو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان بور بادونه پانه خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه موږ ذکر راوړو چې دا زمونږ اصلي تصویر سلام راسته و کی دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کی خو په نننه دا دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یو مانا باید وړاندې شي ماشه ولې ولرته کې ګډوډ نشي ډیر تصویرونه په ماش کې لارته ورکړي او په پای کې په ونځي چې نور بل اخر دا شاید ته غوړي دي کوم تصویرونه غوړو دي شاپ شاپ په پای کې دا ته غوړي نه موږ سینه وخت د څه هم کولای شو چې د ابهام د پاره یو ناڅاپه موږ یو پښتنه تر هغه او جواب یې نه دی کوم دا شی زو نه هغه لار وخوځي تاسو نن دلته پریدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورئ دا به بیرته به ارتباط د تخکاری خو خچ په کې زیر شي دا به غیر مستقیم د ټول ماغو سره به دا ارتباط به ولري یا مثلا یو شیر دا شیر نه خود څه او تصویر هم دا وزه ان تر راي وي شمال لګيږي شمال لګيږي خو دې چنار پاره نه راپی کې یو څوک ستاسو د باد ورغوي ولټوي دلته یو پوښتنه هم تر طرحه کړ مو خو معمولا اورېدلې چې کله شمال لګيږي شمال زه ته اوسم بول شو دا وخت او چنار هم دلته په لیست راځي کې راځي مو معمولا اورېدلې کله چې باد وی پانی راپی کې چنار یاد دیونو خو دلته وی باد شته خو پانی نه راپی کې ته ځنار تاسو کې څه ده
دلته دا خبر خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو شی وي په اخر کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینه یې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زمانه یې د مې مشکل دا اوسه ده کې چې شیخ خان سم یې ځواب دی نه لري کې شاید یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوي سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی په رهبر باندې هم درځي کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کې دا کو غزل مطلب آزاد شیر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاخه کې دا یو کې مطلب مې را سوال یې زه
او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع را نه رسیږي
د بیرته هم د شیر تر شو د پیروتو پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شیر د دې برخه کمال داده چې اوبو په کې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه کسه باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم هغه یووالی همداسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هغه یو هرډه ده وانګوک نومېږي هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنگ هم همدغه چې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نسخه چې دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا صفحې مخپالې کاري، هغه ژیر رنګ به راخیسته چې سره رنګ څنګ ته یې کېښوده، رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل، اونتا مکسول یې نه یوځای کولی. نه نږدې نه به ستاسو کچه ستاسو سترګې ځورولې، داسې ګډ وډ ښکارېده، داسې څه شی رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و په هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکاره کېده.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب. په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي، باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګورو نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات سره کار لري. حرکات په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. اصلا د حرکات وپېژنې، وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغلي. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي، مکسي، چانډي، کمپوز چې ورته وایي، آوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې. له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده. بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي، نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویدو، که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو، یا زرغون یې کړو، یا یو بل ډول یې کړو. یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول، لوستونکي لپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي. کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېر شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېږم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد چیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
پسیدی پلی وی پلا چیرم